کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نور یاست. نور هرکلی کوم. افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي دی اصل ته چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ چا په وړاندې کار نه اخیستل کېږي. ژمن دي خو د امریکا په ګډون د نړۍ له نورو هیوادونو هم غواړي چې
ټول هغه تشویشات یا ستونزې چې دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول شي.
د افغانستان له خاورې به د بل هیواد په وړاندې د حملې لپاره کار نه اخیستل کېږي. هم د امریکایي کانګرس د جمهوري پالو غړو یوه اندېښنه ده چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د څرنګوالي په اړه د یوې نوې لایحې په مسوده کې راپورته کړې ده. په جرمني کې هم نن پر دې بحث کېږي چې د هیواد د افغانستان له 20 کلن پوځي ماموریت څه درس اخیستی. په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته مېرمنې وایي اقتصادي وضعیت له پخوا ډېر خراب شوی او د مرستو غوښتنه کوي.
زما مشر زوی او هغه مو پات شو او نورم د ګټو ورته هیڅ څوک هم نشته. واړه ماشومان راته جاړي او دولګې نه د تندې نه.
په غزني کې هم کارګر چې په ورځنۍ مزدورۍ بوخت دی وایي د کاروبار هیڅ خوند نشته.
دلته راغلی یو مجب د چا خوند له څو شپې کېږي چې ولاړ یو راش پلکېت او ماشوم د غسې ځو کارونه ټول په ټپه ولاړ.
خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې زخ پرونه مهیروي. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروان د خبرونه چمتو کړی دي.
د اروپایي ټولنې مشرانو له افغانستان د ځواکونو له وتلو وروسته په لومړنۍ غونډه کې پر دفاعي مسئلو خبرې وکړې. تاجکستان وایي افغانستان ته به سږ کال 1.5 میلیون کیلو واټه برېښنا صادره کړي او ترکیې او آذربایجان ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د اروپای ټولنې مشرانو له افغانستان د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. د سلووینیا په بردو ښار کې د دې غیر رسمي غونډې اصلي هدف د رواني میاشتې په وروستیو کې په بروکسل کې د اروپای ټولنې د سرمشریزي او په مارچ میاشت کې د اروپای ټولنې د دفاع په اړه د بحث لپاره د غونډې پر تیاریو خبرې وې. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د وروستیو پرمختګونو په اړه په نړیوال ډګر کې د اروپایي ټولنې پر رول بحث وشو. د غونډې له پیل مخکې د اروپایي شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپایي ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
I'm convinced that we need to strengthen
زباور لرم چې موږ باید د اروپای ټولنې په کچه خپل دفاعي همکاري پیاوړي کړو. خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت یو ځواکمنه ستنه ده.
د اروپای ټولنې له وبښتو غړو سره د گاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشریزه نن د تلې په 14مه په پام کې ده. د تاجکستان وایي سږ کال به افغانستان ته 1.5 میلیون کیلو واټه برېښنا صادره کړي. د تاجک چارواکو په وینا د افغانستان برېښنا شرکت له تاجکستانه 1.3 میلیون ډالر پور وړی دی. له بلې خوا د افغانستان برېښنا شرکت مسؤلان وایي دا هیواد د برېښنا له درکه له ګاونډیو هیوادونو 2.5 میلیون ډالر پور وړی دی. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې افغانستان باید د سپتمبر تر پایه ګاونډیو هیوادونو ته د وارداتي برېښنا 90 میلیون ډالر پور ورکړي. افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي. استرالیایي لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د ښځو د سپورت مخالفت کوي له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. د استرالیا د کرکټ اداره کرکټ استرالیا وایي که هغه راپورونه تایید شي چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر سپورت بندیز لګولی دی د نومبر په 28مه به له افغانستان سره ټیسټ لوبه لغوه کړي. د افغانستان کرکټ بورډ تیره میاشت وویل د ښځو سپورت ته ژمن دی. د طالبانو د فرهنګي کمیسون مرستیال احمد الله وسیق تیره میاشت ازادي رادیو ته ویلي وو چې دوی تر اوسه پورې د ښځو د سپورت په اړه کومه پریکړه نه ده کړې. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده شاید د افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري وي. نړیوال بانک نن د اروپا او منځنۍ آسیا د اقتصاد په اړه په خپل نوي راپور کې وویل د منځنۍ آسیا د هیوادونو اقتصادي وده په 2021 او 2022 کلونو کې د بیو د جګېدو له کبله د لوړې کچې له انفلاسیون سره سره شاید د پانګونو او اقتصادي فعالیتونو په مټ په سلو کې 4.3 وي. د نړیوال بانک د اټکل له مخې د سیمې د لوی هیواد قزاقستان اقتصادي وده اوس مهال 3.5 ده او په راتلونکي کال کې به 3.5 ته لوړه شي. نړیوال بانک په یو بیان کې ویلي چې په منځ مهال او اوږد مهال کې د منځنۍ آسیا د اقتصادي ودې کچه شایي په افغانستان او سیمه کې د ابهام او امنیتي ګواښونو او همداراز د کډوالو د احتمالي څپې له کبله ټیټه شي. د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي. انقره او باکو د ناګورن قرهباغ د لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان له جګړې وروسته خپلې اړیکې پراخي کړې دي. ګډ پوځي تمرینات پرون پیل شول او د اکتوبر تر 8 پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې چې د آذربایجان پولو ته نږدې د ایران له پوځي تمریناتو وروسته د باکو او تهران ترمنځ اړیکې هم ترنګېدې شوې دي. د ترکیه دفاع وزارت ویلي چې د ارمنستان او ایران پولو ته نږدې د آذربایجان په نخجوان سیمه کې په دې عملیاتو کې د دواړو هیوادونو موتریزه، کوماندو، هوایي ځواک او بی پیلوټ الوتکې برخه لري. او د 2021 د نوبل د فزیک جایزه پرون سه شنبه جاپانی امریکایی اقلیم پیژان سیور کورو مانابا، جرمنی اقلیم پیژان کلاوس هاسلمان او د ایتالیا کوانتونیمی فیزیک پو جورجو پاریزیتا په فیزیکی سیستمونو کې د شدرک لپاره د څیړنو په خاطر ورکړل شو. د روټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د هوا او اقلیم پیژندنې ادارې د سویډن د علومو د اکاډمۍ د پریکړې د ستاینې په څنګ کې هغه د مځکې په تودوخه کې د بشر د رول په اړه د پوهې د زیاتېدو ښکارندوی وبلله. د نوبل د فیزیک جایزه به چې 1,500,000 ډالر ارزښت لري درو واړو ته په مساوي ډول وویشل شي.
خبرنامه لازدی لرو اوریدل کوم غوښتي وی دا او نور خبرونه بیا هم د ولولې په تفصیل البته د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوري پال مشر مایکل مکاول په ګډون د جرګې جمهوري غوښتونکو غړو له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل ناکامي بولي او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د سپیناوي غوښتنه کوي. د جمهوري پالو لخوا د یوې لایحې په مسوده کې چې د استازو جرګې 9 جمهوري پالو غړو یې ملاتړ کړی دی د غرض د ولسمشر بایدن له ادارې غوښتنه شوې چې په دې اړه د تحقیقاتو د پیلېدو ملاتړ وکړي. د دغې لایحه کې د غرض د امریکا د متحدو ایالتونو د اندېښنو له طالبانو سره د دوحې د تړون د القاعده په ګډون له بهرنیو ترهګرو ډلو سره د طالبانو د اړیکو او د غرض پر یو لړ نورو موضوعاتو هم اندېښنې څرګندې شوې دي. جزئیات په دې رپورټ کې.
له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو موضوع د جمهور رئیس جو بایدن د حکومت لپاره په یو جنجالي پروسه بدله شوې. د خغلی بایدن اداره نه د توانیدلې چې په کور دننه په دې اړه د یو روښانه سپیناوي په ورکولو سره د ټولو ښکېلو اړخونو قناعت خپل کړي. تازه د مکانل په مشهد امریکا د اساس جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې 9 کسیزې ډلې چې ټولې د جمهوري غوښتونکو ګونغړې دي یو لایحه چمتو کړې چې له تصویب وروسته د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي ټول افغانستان د وتو په اړه ټول هغه معلومات او سندونه چې له دوی سره شته د اساس جرګې ته وسپاري. دا لایحه چې د پښتنو په ډول ترتیب شوی او د تصویب لپاره د ډیموکراټانو ملاتړ هم غوښتل شوی د افغانستان د امریکایي عسکرو وتل لوی ناکامي بولي او زیاتوي دا باید روښانه شي چې د دې ماتې لامل څه و. په لایحه کې راغلي د امریکا حکومت باید له افغانستان د وتو په اړه ټولې هغه مشورې چې له ناټو او د دوی له متحدانو سره شوي او د هغوی لخوا مطرح شوي اندېښنې د استازو جرګې په واک کې ورکړي. د دې لایحه یو بله برخه له ترهګرو ډلو سره د طالبانو اوسنیو اړیکو ته ده او د جمهور رئیس جو بایدن له حکومت غواړي څو روښانه کړي چې طالبان د القاعده، حقاني شبکې او داعش په ګډون له نړیوالو ترهګرو ډلو سره څه ډول اړیکې لري. د دې سپیناوی هم غوښتل شوی چې آیا دا ډلې اوس مهال د امریکا او د دوی نړیوالو شریکانو ته څومره ګواښ دی. په لایحه کې د 2000 کال د فبروري په 9 دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون ته هم اشاره شوې او پوښتل شوې چې په دې تړون کې د طالبانو لخوا شوې ژمنې په ځانګړي ډول له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون څومره عملي شوی دی. د دې ترخوا د افغانستان د نیولو پر مهال د طالبانو له لوري له زندانونو د خوشي شویو ترهګرو د دې ډلې د القاعده او داعش د شمیر په اړه هم پوښتنه شوې. د جمهور رئیس جو بایډن حکومت په دې اړه هم پوښتل شوی چې د افغانستان د قانوني دولت په توګه د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندنې لپاره کوم ډول ژمنتیا لري. د امریکا د اساس جرګې دا وضاحت هم غوښته چې په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد څارنې، پیژندنې او اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه د امریکا متحده ایالات له کوم هیواد اډې او یا هم بانډ سره تړون لري او د دې ماموریت لوجستیکي اسانتیاوې څه ډول چمتو کیږي. له افغانستانه د وتلو امریکایانو د دوی د افغان کارکوونکو او اوسمهال هلته د میشتو دې ډول وګړو شمیر بله پوښتنه ده چې د امریکا د اساس جرګې مطرح کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو لویه اندېښنه یې د افغانستان خپل امنیت ته د ورپېښو ګواښونو په اړه ده، خو طالبان ډار ورکوي چې دوی د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دي. د طالبانو په مشرۍ د حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
اسلامي امارت ته هیڅ کوم هیواد ته که هغه ګاونډي هیوادونه دي او که د نړۍ نور هیوادونه دي د ګواښ او ضرر متوجه کولو پالیسي نه لري او د افغانستان خاوره به د هیچ چا پر ضد باندې نه کارول کیږي او همدې اصل ته ژمنتیا لري. ولې له نړۍ له نورو هیوادونو څخه هغه که د امریکا متحده ایالتونه دي که نور هیوادونه دي غواړي سي ټول هغه تشویشات یا ستونزې سي دي هغه د خبرو مذاکرې له لارې څخه د حل لارو ته ولټول سي.
له دې وړاندې هم د امریکا کانګرس د دفاع او بهرنیو چارو وزیران او لوړ پوړي چارواکي څو ځل وربللي چې د افغانستان د وتو د بهیر په اړه وضاحت ورکړي. د امریکا په کانګرس کې هم یو شمېر امریکایي پوځي چارواکو له افغانستانه وتل ستراتیژیکه ماته بللې وه، خو د امریکا جمهور رئیس جو بایډن په ځلونو له افغانستانه د امریکایي عسکرو له وتو ننګه کړې او وایي د امریکا لپاره تر ټولو غوره پرېکړه د افغانستانه وتلو. د امریکا د اساس جرګه داسې مهال د ښاغلي بایډن له حکومت له افغانستانه د وتو په اړه سپیناوی غواړي چې سبا د اکتوبر 8 ده، هغه نیټه چې امریکایي عسکرو په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره عملیات پیل کړل.
و مردل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې د جمهوري پال مشر مایکل مکاول په ګډون د دې جرګې جمهوري غوښتونکو غړو د یوې لایحې طرحه وړاندې کړې ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پکې ناکام بلل شوي او په دې اړه د ولسمشر جو بایدن له ادارې د اسپیناوي غوښتنه کوي. دغه راز په دې اړه دغه لایحې له مخې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو د پیلېدو غوښتنه هم شوې ده. لبلې خوا په جرمني کې هم نن پر دې بحث کیږي چې د هیواد د افغانستان له 40 کلن پوځي ماموریت څخه څه درس اخیستی. نور په دې رپورت کې
د جرمني په دفاع وزارت کې تر دغو بحثونو مخکې د جرمني دفاع وزیر انا ګریت کرامپ، کارن باویر او د ناټو سرمنشي یانس سټولتنبرګ په خپلو کې خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د دغه هیواد د درویو عمده سیاسي جهتونو زرغون ګوند، خپلواکو دیموکراتانو، سوسیال دیموکراتانو او د محافظه کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. علت یې د جرمني تر پارلماني ټاکنو سمدلاسه وروسته د هغې د ترسره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې تیره میاشت وسوې. په واقعیت کې دغه بحثونه د اګست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو، خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیې د عملیاتو له کابله دا بحثونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په بحثونو کې بریج جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قمندان وو. بل تن بریج جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قمانده ورترغاړې وه. د جرمني دفاع وزیر ویلي یو تاریخي باب تړل سوی، په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلول ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړې د جرمني وسلول ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړی دی. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړې د جرمني ځواکونو د غړو وجود او روان جوړل سوی، غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتي دي. د افغانستان په 40 کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لږ تر لږه 950 غړي وجل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډېری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندز ولایت کې دېره و چې طالبانو د اګست میاشتې پرتمه پر دغه ښار ولکه ټینګه کړه. تر دې یوه اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیوه چې ورسره لویدیځ هیوادونه اړ سول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلند پورې تړاو لري.
په همدې موضوع کې تم کېږو شیبه مخکې مو په جرمني کې میشت د افغانستان د سیاسي چارو له تحلیلګر توریالی زازی سره مرکه وکړه او لومړی متری وپوښتل چې جرمني په افغانستان کې له خپل شل کلن پوځي ماموریت څخه څه درس اخیستی؟
جرمنی خو په خپل حال ته په افغانستان کې افغانانو ته نظامی زده کړې ورکړلې او د دوی په خپل دوی ول چې زمونږ تک جرمنی افغانستان ته هیڅ ګټه نه لرله، بی ګټه لاړو بی ګټه راغلو، ولې دوی د لوی مشکل سره د خپل سربازانو د پښتنې سره مخامخ شول چې خپل سربازانو دلته په جرمنی کې پښتنې ته نکړې و چې موږ مدې څه دې پاره ولېګلو ستاسو راوړنې لاسته راوړنې په افغانستان کې څه وي. نو په همدې اساس باندې دوی کومه تجربه په افغانستان کې پرته له ماتې نه بل څه لاسته نه ده راوړلي.
خو د جرمني دفاع وزیر ویلي دي چې دوی په افغانستان کې زیاتې تجربې ترلاسه کړلې، چې حتی د دوی د وسلولو ځواکونو په تشکیل کې هم نقش درلود. فکر نه کوي چې په تیرو شلو کلونو کې په نظامي برخه کې دوی څه تجربه ترلاسه کړه؟
بلو تجربه خو حتماً ترلاسه کړې دي، ول چې دوی پس له دوهمې نړیوالې جګړې څخه د یوې جګړې سره مخامخ په افغانستان کې دوی د دغه جګړې نه دوی ګټه اخیستې ده چې دوی په راتلونکو کې د دغه د افغانستان د جګړې څخه په ګټې سره په راتلونکو کې څه نوه خپل نظامي تشکیلات او تجربې آماده کړي.
زازا صاحب، اوس له افغانستان سره په بشري برخه کې د مرستې لپاره په جرمني کې باسونه پیل شوي دي، فکر کوي چې دغه مرستې به واقعا دوی پیل کړي که فکر کوي چې دوی به د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندلو ته انتظار کوي؟
دا خو د فرانسې جمهور رئیس په واضح شکل سره وویل چې باید طالبان مونږ ته خپل کړنه را وړاندې کړي چې مونږ خپل شرایط ورته وړاندې کړو چې په کومو شرایطو سره مونږ کولای شو چې افغانستان په رسمیت وپیژندلو او پیژنو. دوامه دا ده چې خپل د بشري مرستې د نړیوالو دا اوس هم افغانستان ته جریان لري، دا فکر کوم چې په رسمیت پیژندلو پورې اړه نه لري. دوی خپل هغه بشري همکاري د افغانستان د ولس سره کوي او دا هم ثابته کړې ده چې پس له دې نه چې دوی راووتل یو شمېر افغانان چې د دوی سره یو ځای کار کول د ځان سره آلمان ته راوستل.
بلې، فکر نه کوي چې اوس دغه مرستې په محدود شکل ترسره کیږي؟ که چیرې وسلوال طالبان ځینې شرطونه د نړیوالې ټولنې ومني، دغه مرستې به بیرته عادي بڼه خپلوي او د افغانستان شتمني چې کنګل شوې ده هغه به خوشې کیږي. څه فکر کوي چې طالبان باید کوم ټکي په پام کې ونیسي؟
طالبان باید د نړیوالې ټولنې د اجتماعي روشو سره باید ځان آماده کړي. اوس دا یو ویشتمه پیړۍ ده، دغه کړنې چې دوی په افغانستان کې ترسره کوي دا د نړیوال دپاره د منلو وړ نه دي. دوی د ښځو حقوقو ته درنښت نه لري. دوی باید هغه حقوق، د ښځو حقوق باید په مساوي توګه سره په افغانستان کې باید تامین کړي. هغه د مکتبونه پوهنتونونه چې دوی بند کړي دي میرمنو په مقابل کې او د کار ځایو ته یې نه پرېږدي دي، دا باید ټوله دوی بیرته مغادي حالت ته راوړي. دوی دې کړنې نړیوال کنټرولوي. کله چې د دوی کړنې د نړیوالې ټولنې او د نړیوالو هیوادو د تقاضاو سره سم نه وي، نړیوال به خپل ټول کومکونه یا په رسمیت پیژندلو سره تر هغو پورې انتظار وباسي تر څو د دوی کړنې تغییر وکړي او د نړیوالو په خوښه په سر ورسیږي.
په جرمني کې میشت افغان تحلیلګر توریالی زازیو چې په جرمني کې نن د هغو بحثونو په اړه خپل نظر سره شریکاو چې په افغانستان کې د جرمني د شل کلن پوځي ماموریت څرخي. نن پر دې بحث کېږي چې جرمني له دغه ماموریت څخه څه درس اخیستی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم په مکړه اقتصادي خبرونه ته
د افغانستان بانک ټولو دولتي او خصوصي ادارو او مؤسسو څخه وختي چې خپل تړونونه، پولي معاملې او نور اقتصادي راکړې ورکړې په افغانۍ وکړي. پاره خبرتیا کې چې د دغه بانک لخوا خبره شوې راغلی د افغانستان بانک د 3/10 ماده پر بنسټ دا چې د افغانستان پولی واحد افغانۍ ده نو باید په ټولو پولی معاملو کې هم افغانۍ اساس وګرځول شي. د افغانستان بانک ویلي له دې کار موخه اقتصادي پرمختګ دی. دا خبرتیا پرون ناوخته په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد په ټویټر پاڼه خپره شوې ده. د یادونه ده چې مخکې تر دې به په افغانستان کې ډیری تړونونه پولي معاملې او اقتصادي راکړه ورکړه په ډالرو کې ده چې په بازارونو کې د توکو د ګرانۍ لامل هم همدا موضوع یاده شوې وه. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له خپلو ټولو شریکانو غوښتي چې د خپلو نیمګړو پاتې پروژو کارونه بیا پیل کړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د دغه وزارت لخوا خپره شوې راغلي په دې سره به تر یو بریده د خلکو اقتصادي ستونزې اوارې او دوی ته د کار زمینه هم برابره شي. په خبره پاڼه کې راغلي د کرنې وزارت مرستیال مولوي صدراعظم تېره ورځ په دې اړه د همکارو مؤسسو له مسؤلینو سره په لیدنه کې ویلي چې کرنه د افغانستان د خلکو د اقتصاد بنسټ دی او ډېری افغانان په کرنه بوخت دي. نوموړي دغه شان د تولیداتو د کچې د لوړولو او د کیفیت پر پیاوړتیا هم ټینګار کړی دی. او نن د کابل په بازارونو کې د افغانیو بیا د بهرنیو آثارو په وړاندې په دې ډول ده. یو امریکایي ډالر نوي افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند یو سل یو ویشت افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال درویشت افغانۍ اتیا پوله، زر هندي کلدارې یولس سوه افغانۍ دېرش پوله، زر ایراني تومنه درې افغانۍ پنځه ویشت پوله او زر پاکستاني کلدارې څلور سوه اته نوي افغانۍ.
ازادي رادیو او ری په کونړ کې کونډې او بې سرپرسته مېرمنې د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې بدلون راغلی ډېر خلک بې دندو شوي او ورسره د دوی اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی.
د لاس رم شته اوبه هم نشته دی. واړه راته چغې سوري وي تندي بچي مري چا ته لاس ونیسو چا ته یې وو څوک هم د مزدورۍ نشته دی.
دا 15 کلنه سعیده ده چې درې کاله وړاندې د ژوند ملګری په جنگ کې وژل شوی او د نیم درزن بچو پالنه هم دې کونډې ته پر غاړه ده. سعیده وای د ګټې وټې څوک نشته، بچی وږي تګي او بې جامو دي. دا یوازې سعیده نه ده بلکې د هغې په څیر په زرګونه نورې کونډې او بې وسه مېرمنې شته چې د کورنۍ او ماشومانو سرپرستۍ درانه پیټي ور په غاړه دي. د نورستان د وانتویګل ولسوالۍ اوسېدونکې څلوېښت کلنه مریم هم له همدې مېرمنو څخه یوه ده. هغې راته وویل د ماشومانو پلار یې شاوخوا 15 کاله وړاندې وژل شوی. له هغه وروسته یې خپل مشر زوی ته د امید سترګې غړېدلې، خو هغه هم تیر کال جنگونو واخستلو او دوی په سپین میدان بے سرپرست پری خودل.
زما مشر زوی او هغه اوپات شو او نورم د ګټ ورته هیڅ څوک نشته دی. الله سرم شته دی، نور میسم نشته دی. د خدای تعالی غریبانان سو واړو ماشمانان را تجاړي او دولګي نه د تند نه ډیر عجز او بے وسه سو د سخت نه منګه دی زیل را
د یادو بے وزله او کندو میرمنو په خبره چې د تیر حکومت پر مهال ډیر خلکو کارونه درلودل، هغوی به د دوی لاسنیوی هم کولو، خو اوسنی بدلون سره هغوی هم بې روزګاره شوي چې ورسره د دوی په څیر د بې وسه کورنیو ستونزې نورې هم زیاتې شوې دي. دوی له طالب چارواکو، خیریه ټولنو او بډای افغانانو د مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوی دوی نړیوالو خیریه ټولنو او بډای افغانانو باندې غږ کړی چې په کونړ کې بې وزله کورنیو سره کومک وکړي. یو شمیر بهر میشتو کونړیانو بیا د دغه ډول بیچاره کورنیو لاسنیوي ته لستوڼي رابډ وهلي او له هغه ځایه د البرهان په نوم خیریه بنسټ ته خپلې نغدې مرستې رالیږي او هغوی بیا په مستحقو کورنیو ویشي. د یاد خیریه بنسټ مشر مولوی برهان الدین برهان ازادي راډیو ته وویل دوی په تیرو څو ورځو کې نږدې سلو اړمنو کورنیو ته خوراکي توکي ورکړي دي.
موږ تقریبا د سلو کورنیو سره، بې ځایه شوو سره، یتیمانانو او کونډو سره مرسته او کومک کړی دی. هغې کې اوړه، دال، بوره، غوړي، کم اولنی ضروري شیان دي شامل دي. له موږ سره د بهر نورونه افغانان چې هغوی په خپل وطن او خپل هیوادوالو باندې زړه خوږیږي، هغوی مرسته کوي او موږ یې دلته په پوره شفافیت سره توضیح کوو. نو د ټولو ورونو نه غواړم چې همدا ډېر اړین مخامخ ده او افغانستان د یو بشری ناورین او د خوراکي توکو د قلت سره مخامخ ده د خپل وس او توان په اندازه باندې هر یو ورور کومک وکیو
په افغانستان کې په تیرو څ باندې څلورو لسیزو جګړو کې د کورنیو په لسګونو زره سرپرستان او د ګټي سړی یو وجل شول او یا هم معلول شول چې اوس د وجل شو کورنۍ او معلول کسان د ژوند سختې ګالي او د هر چا مرستو ته اړتیا لري که څه هم چې اوس هم په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې او اخیستلې د هر چا له وسه وتلې دي. ملګرو ملتونو او بیلابیلو نړیوالو ټولنو اندېښنه څرګنده کړې که چېرته د ژمي له رارسېدو وړاندې افغانستان سره د خوراکي او نورو اړینو موادو مرستې ونه شي نو دغه جګړه ځپلی هیواد به د ستر بشري ناورین سره مخ شي.
لکونړ غزنی ته مخه کوو. په غزنی کې هغه کارګر چې په ورځنۍ مزدورۍ بوخت دی وایي چې له یوې خوا ګراني یو په دوه زیاته شوې او له بلې خوا کارونه په ټپه درېدلي دي. دوی شکایت کوي چې هره ورځ د مزدورانو چوک ته ځي خو ډیری وخت خالي لاس بیرته کورونو ته ستنېږي.
د غزنی ښار په فرخي څلور لارې کې تقریبا دا 50 کلن کارګر د نورو لسګونو کارګرو تر څنګ ولاړ دی. په ډاډه زړه خبرې کوي خو نه غواړي چې نوم یې په راډیو کې واخیستل شي. دی وایي له تیرو شلو کالو څخه دغه پلکې ته راځم او روزانه کوم، که څه هم چې خپله مینه مې نه ده اباده کړې خو د نورو د مینو په ابادولو کې مې توره ږیره سپینه کړه. تر اوسه مې تر یوې اندازې د خپلې کورنۍ ساتنه او پالنه ښه کولی شوی، خو په تیرو شلو کالو کې دا لومړی ځل دی چې له دومره لوږې او بیکارۍ سره مخ کیږم. دی زیاتوي اوس کارونه نشته. په یوویشت ورځو کې مې درې ورځې کار کړی او هغه پیسې مې هم په نس خوړلې دي. دی وایي میرمن څلور لوڼې او درې زامن مې په کلي کې پرېښي او راغلی یم چې دلته روزانه وکړم.
دا یوازې دغه سپین ګیری نه دی چې له ګرانۍ او بیکارۍ سره ټکوي، بلکې دلته په دغه څلور لارې کې د کار په مخه لسګونه نور کسان هم ولاړ او ورته شکایت لري. دوی وایي هره ورځ راځي خو ډیری وخت خالي لاسونه بیرته کورونو ته ستنېږي. د غزنی ښار اوسیدونکی عبدالرازق هم شاوخوا څلوېښت کاله عمر لري. وایي میرمن درې لوڼې او یو زوی لري، کور مې هم په کرایه نیولی دی. نوموړی وایي پخوا یې دومره څه ګټل چې ګزاره یې پرې کېده، خو اوس کار نه ورته پیدا کېږي او ګراني هم یو په څلور زیاته شوې ده.
دلته راغلی یم زه د چاک باندې څو شپې کېږي چې ولاړ یو او کاروبار هم نشته. دی هم دغسې بېکاره تاوېږو خشته او نباشته دی ساره راش پلکېت هم ماشان دغسې ځو کارونه نشته، کارونه ټول په ټپه ولاړ دي.
د غزنی د یک ولسوالۍ خان هغه تقریبا درش کلن ځوان دی. دی هم په دغه پلکه د کار په انتظار ناست او سندره لګولې ده. د خانغه په څیره کې زیاته مایوسي ښکاري. نوموړی وایي که یوې خواته زیاته ګراني راغلې نو بلې خواته کارونه یې په ټپه درېدلي دي. دی له طالبانو غواړي چې خلکو د کار په پیدا کولو کې بیړه وکړي.
یاره کاروبار خو بیخي مزه نشته. ده دغه څو ورځې کې موږ بېکاره یو، د کار بیخي درک نشته. لږ باید کوشش وکړه چې کار کارګر ته پیدا کړم، ازاد پانګونه او کاروبار چالان شي.
دلته په لسګونو کارګر د کار په تمه ناست دي. د لارې پر سر د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. یوې بلې خواته موټران تېرېږي چې هر موټر لږ څوکه کېږي ډلې ډلې کارګر ورزغلي. هر یو د ځان د کار صفت او د تلو سفارښتنه ورته کوي. وایي تر نورو ډېر کار درته کوم. له دغه ځایه ډېر لږ کسان کار ته بیول کېږي، خو دغه کارګر له طالبانو غواړي چې حالات کنټرول کړي، خلکو ته د کار زمینه برابره کړي او د ګرانۍ مخه ونیسي. د طالبانو مشران بیا ډېری وخت په خپلو خبرپاڼو، اعلامیو او ویناو کې د حالاتو د کابو کولو، خلکو ته د کار پیدا کولو او د ګرانۍ د مخې نیولو ژمنې کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زده زابل ولایت تخاکی پوان ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پرېږدم. ده اسلامی امارت مشرانو ته دلته دا موږ ولسوالۍ ته کومې مرستې راغلي دي. داسې یو سړی چې طرف ولري په طالب کښې هغه وروره وزي دا مرستې را وړي خپلو کورو یې سره ویشي. دلته د منطقې خلک یا کونډې یا مسکینان یا هغه واقعي مسکینان هېڅ چاته هم نه دي ورکړې. ټول بس دغه خلک دي چې یوې روپۍ ته هم ضرورت نه لري د هغه خلک ور روان دي. له مسؤلینو هم دا غوښتنه د اسلامي امارت د مسؤلینو چې دغه ته دې پام وکړي او دغه فضایحات را ولېږي. دا ولې دغه کوي دا باید مسکینانو ته ورسېږي. وسلام.
د لغمان په ولایت کښې د حکم کومکونه چې شوي د خلکو سره دا خلکو ته نه ورکول کېږي، مستحقینو ته نه ورکول کېږي. طالبان خپله هغه کسانو ته ورکوي، نورې چا ته نه ورکوي. وسلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو چې پیغامونه مو واورېدل د ازادي راډیو په غږ ثبتوونکي ماشین کې راته پرېښي وو. کور مو ودان، پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خپروو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوي و. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه مه هېروئ. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اوس بله عصمت سروانه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واورو.
نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې دوه طالبان وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار شاوخوا 9 بجې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان هم ژوبل شول. ناپیژاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وژلی دی. د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان د پیښې د تایید په ترڅ کې وایي چې تېر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغۍ ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یوه جامع جومات خطیب نورالوهاب د لمانځه په مهال وویشت. د اروپایي ټولنې مشرانو له افغانستانه د امریکا او ناټو د پوځي ځواکونو تر وتلو وروسته په خپله لومړۍ غونډه کې د دفاعي مسئلو امریکا او له چین سره د اړیکو په اړه خبرې وکړې. تاجکستان وایي سږ کال به افغانستان ته 1.5 میلیون کیلو واټه برېښنا صادره کړي. آسترالیایي لوبغاړي وایي په هغه صورت کې چې طالبان د ښځو د سپورت مخالفت کوي له افغانستان سره د ټیسټ لوبې د لغوه کولو په اړه د خپل هیواد د کرکټ بورډ د پریکړې ملاتړ کوي. نړیوال بانک وایي چې د منځنۍ آسیا اقتصادي وده شاید افغانستان او سیمې په هیوادونو کې د ثبات په اړه د اندېښنو له کبله کمزوري دي. او د ترکیه او آذربایجان پوځي ځواکونو ګډ پوځي تمرینونه پیل کړي دي.
د زهرو کاروان.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خپرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیاردو امریکایي ډالرو په ارزښت قاچاق شوي هیروین ونیول شول.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډېر هیروین نیولي.
په یو بل راپور کې به واوري معتادینو له طالبانو څخه غوښتي چې د ناروغانو په ډول چلند ورسره وکړي.
طالبان راسي شیشکه په لاس کې وروره تلاشي مو کې هر شی چې را څخه یې ګرده واخې هلته اور ورته کې.
دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولی شي په دې اړه مې له ارواپوه صدیق الله سره مرکه کړې ده.
یو ښه ملګری باید هغه زیانونو په اړه داسې ورته ووایي چې ته چیرې په نشه اخته سې، له تا څخه ښه ژوند پاتېږي او دوستان درڅخه پاتېږي.
د جمشید په نوم یو معتاد وایي چې د نشې له امله د خپلو اولادونو لپاره یو ښه پلار نه شوم.
چوي دې وهله نو ځان سره یې رشته امبالولی نو کار به څنګه وکړي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اسلم ولې له خپلې مېرمنې څخه د کسات اخیستلو په لټه کې ده. اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو. په هند کې له افغانستان څخه د 2 میلیاردو امریکایي ډالرو په ارزښت قاچاق شوي هیروین ونیول شول. هندي مقامات وایي چې دا مواد د قیمتي ډبرو په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي او د ایران د بندر عباس له لارې د هندوستان ګجرات ایالت ته قاچاق کړل شوي وو. که څه هم طالبان په افغانستان کې د نشه یي موادو د قاچاقو د وضعیت په اړه څه نه وایي، خو سیاسي تحلیلګران وایي چې د وروستۍ میاشتې له نامعلوم وضعیت څخه د نشه یي موادو قاچاقونکو ډېره ګټه اخیستې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
کله چې طالبانو افغانستان په بشپړ ډول نیولی، نو د نشه یي موادو د نیولو په اړه هیڅ راپور نه دی خپور کړی، خو په دې موده کې د سیمې ځینو هیوادونو ته له افغانستان څخه نشه یي مواد قاچاق شوي دي. هندي مقاماتو تازه اعلان کړی چې دوی د دې هیواد په ګجرات ایالت کې درې ټنه نشه یي مواد نیولي دي. دوی وایي چې دا مواد د شوکانو په نوم قیمتي ډبرو سره یو ځای په کانټینرونو کې پټ ایښودل شوي وه. د هندوستان د ګجرات ایالت د کورنیو چارو وزیر هارش سنگوی رسنیو ته وویل دا مواد چې ټوله به یې تر 2 میلیارډو امریکایي ډالرو ډیره ده، لومړی له افغانستان څخه ایران ته او بیا د ایران له بندر عباس څخه هند ته قاچاق شوي وه.
زموږ د عایداتي سرچینو د کشف ادارې تر 2 ټنه ډېر هیروین نیولي او په دې توګه د 2 ایرانیانو په ګډون 9 نفره هم نیول شوي دي. تر اوسه چې کومې څېړنې شوې ښیي چې افغانان هم په دې قاچاقو کې لاس لري او دوی د نیولو هڅې روانې دي.
موږ وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو د پروګرام او مافیایي ډلو په اړه د طالبانو د مقام نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شولو. که څه هم پخوانی حکومت به هره میاشت د 3 ټنو نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو او محاکمه کولو په اړه راپور ورکاوه، خو کله چې طالبان واک ته رسېدلي نو تر دې مهاله د نشه یي موادو او قاچاقونکو د نیولو په اړه کوم راپور نه دی خپور کړی. د سیاسي چارو شنونکي عباس فراسو وایي چې مافیایي ډلې د افغانستان د اوسني ناڅرګند سیاسي او امنیتي وضعیت څخه ګټه پورته کوي. ښاغلی فراسو وایي چې طالبان او د سیمې هیوادونه باید په ګډه له نشه یي موادو سره مبارزه وکړي.
ناڅرګند وضعیت چې له څه مودې راهیسه په افغانستان کې واکمن شوی، مافیایي ډلو له دې وضعیت څخه ډېره ګټه اخیستې ده. که چیرې په افغانستان کې واکمنه ډله پر خپلو پولو کنټرول ډېر کړي، کولی شي چې د مافیایي ډلو د فعالیتونو مخه ونیسي. د دې تر څنګ که ګاونډي هیوادونه هم پر خپلو پولو کنټرول ډېر کړي، د سیمې په کچه د نشه یي موادو د قاچاقو مخه نیول کېدای شي.
قاچاق مواد مخدر در سطح منطقه شود.
که څه هم د مرکزی آسیا ځینو هیوادونو له افغانستان سره پر خپلو پولو څارنه ډېره کړې ده، خو د راپورونو له مخې مافیایي ډلو له پاکستان او ایران سره په سرحدي سیمو کې خپل فعالیتونه ډېر کړي دي.
آیا پوهیدل است چې د اسلام له نظره یوه میرمن له خپل معتاد میړه څخه څنګه طلاق اخیستلی شي؟ په دې اړه به د مولوي احسان الحق حنفي خبرې واورو.
کله چې خاوند په سختو بد اخلاقیو باندې مبتلا وي، ښځه ته متاثره کیږي، اولادونه ته متاثره کیږي، حتی کورنۍ او ټولنه ته متاثره کیږي. ښځه حق لري چې خلع وکړي. دویم، خاوند همیشه په کور کې جنگ کوي، جګړه کوي، ښځه وهي، اولادونه وهي، مشکلات جوړوي. خاوند نشي کولای چې د خپل میرمنې حقوق پوره کړي، نفقه نشي ورکولای، مجبوره کیږي چې خلع وکړي. همداسې د ښځې نور هغه ازدواجي حقوق نشي پوره کولای، یا لیونۍ ده، یا مرتد شو، یا اخلاق خراب شول، یا په سختو جرایمو باندې اخته دی. په دغسې حالاتو کې ښځه کولی شي چې اسلامي محکمې ته مراجعه وکړي، د ټولو شواهدو په وړاندې کولو باندې. یو مسلمان قاضي حق لري چې د دوی په منځ کې خلع وکړي. دا خو شرعي عیوب دي په دې خلکو کې. اوس مثال، یو سړی معتاد دی په شرابو، معتاد دی په پوډرو، معتاد دی په افیومو، معتاد دی، دی ځان نشي ساتلی، بلکې دی په کور باندې بوج دی، دی په خپله میرمنه باندې تاوان دی، د کور وسایل خرڅوي، د کور اسباب خرڅوي، د هغې ژوند خرابوي. نو دا خو هغه معقولې لارې دي چې ښځه قانونا حق لري چې مراجعه وکړي اسلامي محکمې ته او له دننه ځان خلاص کړي.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې معتادین له طالبانو څخه غواړي له دوی سره دې د ناروغانو په ډول چلند وسي او د درملنې زمینه دې ورته برابره سي. ځینو معتادینو ازادي راډیو ته وویل څرنګه چې اوس په ښارونو کې د نشه یي موادو پلورل کم سوي، دوی حاضر دي چې په خپله خوښه نشه پرېږدي، خو کله چې دوی د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورسي، د دې مرکزونو کارکوونکي د امکاناتو د نه درلودلو له امله درملنه نه کوي. د معتادینو د درملنې ځینې چارواکي هم دا مني چې اوس ډیری معتادین په خپله خوښه د نشې پرېښودلو ته حاضر شوي، خو دوی یې د امکاناتو د کموالي له امله نشي بستري کولی. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان په ډیری ولایتونو کې د نشې موادو د خرڅلاو ځایونه یا ساقي خانې او د معتادینو د راټولېدو ځایونه نشته، ځکه نو معتادین په سختۍ سره نشې مواد پیدا کوي. معتادینو ته د نشه یي موادو نه رسیدل دوی اړ کړي چې په خپله خوښه د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي، خو په دې روغتیایي مرکزونو کې د ځینو ستونزو له امله نه بستري کېږي او د پخوا په شان خپلو نشو ته دوام ورکوي. د امان الله او فضل حق په نومونو دوو معتادینو ازادۍ راړېدو ویل طالبان دوی وهي او په زور یې د نشې پرېښودلو ته مجبوروي، خو کله چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورشي نو هغوی نه بستري کوي.
مهارت اسلامی چې راغلی دی د اشتاد بستر کلینیک ته چې موږ په خپله زه دوه درې واره ورغلی یم چې ورسو په تحویل مو نه نیسي. زه وم ولې مو نه چې وایه زه ډېر دغه عملیان ورغلی وایي موږ یاره بودجه د خرڅي نه لرو چې وار یې کو ولې یې نه لرست وایي در مخه چې و او چا کومه کوئ اوس یې موږ نه لرو د یوه نفر خرڅي موږ نه لرو یاره نفر په تحویل نه نیسو. طالبان راسي شیشکه په لاس کې وروره تلاشي مو کیا شی چې راڅخه ګرد واخی ته ور ورته کې بالا یو څه شیش کې مو هم خیر کې وایزی بلار څخه خپل کور وته
مسله سابق
لکه په خوا چې په بازار کې نشئی مواد ډیر وو اوس نشته. موږ خوشاله یو او لنوي دولت څخه غواړو چې د نشئی موادو پلورونکي او نشئی موادو ځایونه ورک کړي.
دولت جدید کوم کنه
د افغانستان په درې دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې څه د پاسه اتیا مرکزونو مالی ستونزې د دې لامل شوي چې ډېری روغتیایي مرکزونه د معتادینو له بستري کولو څخه ډډه وکړي او یوازې معتادینو ته مشورې ورکړي. د طالبانو د روغتیایي کمیسیون مسؤلینو له روغتیایي سکتور سره په تازه لیدنه کې ویلي چې دوی هڅه کوي د مالي امکاناتو په برابرولو سره قراردادي شرکتونه دې ته وهڅوي چې د پخوا په شان له روغتیایي مرکزونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. خو دا معلومه نه ده چې د دې غونډې په اجنډا کې د معتادینو د درملنې مرکزونو موضوع هم شامله وه که نه. د فراه ولایت د معتادینو د درملنې مرکزونو مسؤول عبدالودود انوري هم د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې مالي ستونزې مني او وایي چې د معتادینو درملنه ټکنۍ شوې ده.
از زمانی که همین تحول به وجود آمده
لکومی ورځی راهیسی چې په افغانستان کې بدلون راغلی په مجموع کې د صحی خدماتو په برخه کې ستونزې پیدا شوې دي. د معتادینو د درملنې د مرکزونو د خوړو او درملو قراردادونه بند شوې دي. موږ د مهال دوه اتیا معتادین چې په زوره دلته راوړل شوي بستري کړي دي. اوس رښتیا هم چې د نورو معتادینو د بستري کېدو لپاره ځای نه لرو.
گرفتن بیشتر مریضا رو ندارم کنم ما برای فیلن همه قدر ظرفیت دارم.
د معتادینو د درملنې خدمات په داسې حال کې کمیږي چې د ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې بې سرپناه معتادین ډېر شوي او له مرستندویه ادارو څخه یې غوښتي چې له روغتیایي مرکزونو سره د مرستې له لارې د اعتیاد د ډېرېدو مخه ونیسي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. ارواپوهان وایي چې په نشو باندې د ځوانانو د اخته کېدلو لوی لامل ناوړه او معتاد انډیوالان دي. دا چې یو ښه انډیوال له یو چا سره د نشې په مخنیوي کې څه مرسته کولای شي، یو انډیوال تر علاج وروسته څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نه شي، او د علاج په بهیر کې د انډیوال مرسته څومره مهمه ده، په دې اړه مې لارواپوه صدیق الله سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې یو څوک باید څه ډول انډیوال غوره کړي چې له نشو څخه وژغورل شي.
د انډوال انتخاب خو تر ټولو ډیر زیات مهم انتخاب ده. نو څوک باید یو داسې انډوال د ځان لپاره انتخاب کړي چې هغه له بې جایه ګرځېدا څخه، له بې جایه مجلسو څخه، او له بې جایه ناستې ولاړې څخه، او له نشه خلکو څخه باید ځان وژغوري. ځکه که داسې یو انډوال سره ته ملګرتیا وکړي چې هغه په نشه اخته وي، دا اتمن په مرور د زمان سره که ته هر څومره ځان وساتي، خو هغه تاثیرات داسې لري چې د هغه تر اغېز لاندې راتلی شي. هغه باید داسې فعاله شخص وي، له نشو څخه خلاص خلک وي، له بې جایه ګرځېدو څخه خلاص خلک وي. داسې ملګری باید ځان لپاره انتخاب کړي چې مثلا د تا حالات وڅاري، د تا رفتار و کردار وڅاري، او هغه تا ته یو داسې انډوال انتخاب کړي چې هغه تا ته سمه لار وښيي، او ته باید د هغه خبره باید ومنې. ځکه چې هغه دوست تا ته داسې ټکي ښيي که ته چېرې دغه دا عمل وکړي، په ټولنه کې منفر کېږي، خلک درڅخه متنفره کېږي، خلک له دې شان څخه کرکه لري. مثلا په عرفي مسایلو کې، په اسلامي ارزښتونو کې، تاسو باید عمل اجرا نه کړي. اوس مثلا لکه نشه چې ده، چې هغه تا ته توصیه وکړي او سمه لار ته رهبري کړي، د هغه خبرې ته هم باید ډېره زیاته توجه او احترام ورته ولري. نو خلک تاله مرګري څخه پیژنې ته نشه یې او که فعاله سړی
په عمومي ډول همزولي یا انډیوالان په نشه د اخته کېدو او برعکس د نشې په مخنیوي کې څومره رول لري؟
یعنی که څوک له نشه یې نشه اخته خلکو سره ګرځي، ناسته ولاړوي، نو اتمن به د هغه تر تاثیر لاندې راځي او په نشه به ورسره اخته کېږي. او برعکس هغه څوک چې یو ښه انډیوال ولري، ښه فعاله څوک ولري، مثبت فکر لرونکی ولري، نو هغه بیا کولی شي د نشې څخه وژغوري.
یو ښه انډیوال له چا سره د نشې د مخنیوي لپاره باید څه وکړي ستاسې په نظر؟
یو ښه انډیوال باید لطفاً هغه خلک ورته وښيي چې څوک په نشه اخته وي، د هغو ژوند، رفتار، کردار. مثلا یو څوک چې په نشه اخته وي، هغه غلا کوي، جرمونه کوي، په ټولنه کې منفور وي، نو یو مثبت فکر لرونکی ملګری باید دته دا ټول شیان ور په ګوته کړي. که چېرته په نشه اخته سي، نو له دې ټولو شیانو څخه، له خپلوانو څخه، له قربانو څخه، او له خو دوستان څخه، له دې ټولو څخه به ته جلا یې. یو ښه ملګری باید هغه زیانونو په اړه داسې ورته ووایي چې مثلا که ته چېرې په نشه اخته سي، له تا څخه ښه ژوند پاتېږي، قربان درڅخه پاتېږي، او دوستان درڅخه پاتېږي. او هغه ځانګړتیاوې هم ورته ووایي چې مثلا که څوک په نشه نه وي اخته، د هغو خلکو ژوند او د هغو خلکو ژوند چې په نشه اخته دي سر پرتلی کړي، نو هغه بیا هغه ته ښه قیمت ورکولی شي. او یو څوک تر هر چا په ملګري ډېر زیات باور کولی شي، او ډېره زیاته ناسته ولاړه یې له ملګري سره وي. کوم یو ملګری د کوم فکر خاوند وي، کولی شي بل ملګری هم د دې فکر خاوند شي. که چېرې هغه په نشه موادو اخته وي، کېدای شي په نشه موادو اخته شي. او که چېرې هغه یو فعال او مثبت فکر لرونکی شخص وي، نو کېدای شي خپلې اغېزې لاندې راولي. او یو ملګری باید بل ملګری همیشه وڅاري، یعنی مثلا له چا سره ناسته ولاړه کوي، له چا سره د کاروبار ده، له چا سره د رفتار و کردار ده، مثلا نن څنګه وي، پرون څنګه وي، او مثلا دا ټول شیان باید وڅاري.
تر علاج وروسته انډیوال څه وکړي چې ناروغ بیا په نشو اخته نشي؟
باید ملګری د هغه مخکنی مثلا چې دی په نشه موادو اخته وو، له کورنۍ لرې وو، له قربانو لرې وو، خلکو ځینې کرکه او نفرت کوله، هغه شان ور یاد کړي. او بل چې ډېر زیات رول کې لري په دې شانو چې دی بیا په نشه اخته نه شي، په دې کې باید د روحاني ملایانو توصیه هم ډېره زیاته مهمه ده. نو هغه اضرار باید په روحاني ډول هم ورته وکړي، او هغه مثلا په بدني لحاظ چې تا بدن ته څونه ضرر لري، د دغو ټولو شیانو باید دی هغه تزکیه ورته وکړي. او که چیرې ته بیا هم په نشه اخته شي، نو بیا به دا رقم بیا له ټولنې لرې شي. او بل باید خپل ملګری باید دته دا زمینه برابره کړي چې دا یو جای مصروف کړي. او که چیرې دی بیا کار په خپل کور کې پاتې شي، مثلا په کلي کې دورې دورې ګرځي، هغسې په ښار په کوڅو کې ګرځي، مجبور دی بیا د غټ له وجې بیا ولاړ شي زړو انډیوالانو ته. او بل چې ډېر زیات مهم ده، هغه دغه ملګری باید یو بل داسې ملګری چې په ده باندې تاثیر لري، په دانشه اخته کس باندې یو څوک دغه چې په ده باندې زیات تاثیر لري. او خپله کورنۍ هم باید داسې ځان ملګری کړي چې هغه هم درته داسې توصیه وکړي چې که دغه نشه ته پرېږدي، که ته چیرې جوړ شې، که مو په تا باور کولی شو، او ته هم هغسې یو روغ شخص په رقم کار کول، نو دغه انډوال باید هغه کورنۍ له ځان سره ملګری کړي. نو دغه ټول کولی شي چې یو ښه ملګری دته دا کارونه وکړي، او دغسې یو څه ترسره کړي چې دی له نشې څخه خلاص.
انډوال د علاج په بهیر کې څومره مهم دی؟
د انډوال هر خبره یو انډوال مني، لکه څنګه چې په نشه اخته کوي، دغه سی له نشې څخه د خلاصون په دپارم د غومره مثبت تاثیر لري. ښه ملګری د ده د علاج په بهیر کې مثلا د ده پوښتنه کولی شي، د ده مراقبت کولی شي، ده ته دغسې د تسکین خبرې وکړي، او د ده داسې روحیه ورکړي، او یو داسې فکر ورکړي چې ته بیا راوځې، بیا هغه څوک نه یې چې مخکې ته نشه یې وي، دی وڅاري. او بل د دغه کورنۍ چې هغه اړتیاوې دی لري، هغه کوم په نشه اخته کس، دغه کورنۍ هغه اړتیاوې باید پوره کړي تر څو د زړه ډاډه وي او زړه یې تسکین وي. او بله باید هغه حالات وڅارل شي، چې هغه مثلا کومې خواته د روغتیا خواته ده یا نه ده یا خفه ده یا څنګه ده، مثلا داسې په روحي لحاظ هم باید تشویق وي دې ته چې ته جوړېږي، نور انشاءالله مشکلات نشته. او په داسې شیانو باندې باید ته فکر ونه کړې چې زما کورنۍ به څه کوي، زما اړتیاوې به څنګه وي. نو دا شیان د علاج بهیر کې یو مرګری ډېر زیات تاثیر لري.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لګولای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وارده. د کابل ولایت 15 کلن جمشید له 1200 کال راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په خواخه تکړه خټګر و او ښه ګټه وټه یې درلوده، خو اوس کار نشي کولای او د سوال لارې د نشو لګښت برابروي. دا چې جمشید څنګه ولې محتاط سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
ما د نشینه دولس کاله کی دا چې مونږ سکاول د سیم به مسکاول چا ایش د پاره ایشی د پاره پس مون په دې پوی نه و چې دې کې باخته شو. مونږ چې دا سګرت پرشانت دی، یعنی چې مو هلو به مو کې هم نه ولا هیڅ خبر نشته، و سرور په کې اخته شو د چم داسې پاتې شو. تر اوسه په دې شی کې اروشته یو وخت یې لګی و هوې ګلګاری مزخ پره د بنیاد نه ونی ستر سره کوي سانکاری، خشتکاری، پلاستر، کاشی، مزایی د تغم کار نه وکړ. یو د درې کلم کار وشو کوله، هغه نه بعد کار وغورځید. ما تاریخ د کار اصل چې وبات د پودر وباسي د نور نشي خو نه وباسي، دا خو بنیاد سړي خرابوي. چې وی دی وهله نه ځان سړي نشته سنبالولې، چې ځان سنبال کی نو کار به څنګه وکړي. دا لکه تیزاب باندې ده، تیزاب په کلی باندې واشه هغه سورې کې د منځ وړي سړی وخت شی د پودر مخې ته. داسې وخت راغی چې ښځه مې رانه طلاق غوښته، لاړو ولایت ته او ځای ته بندي کړم. اوس رانه بېله ده، 15 کاله کېږي چې نیم پلی کور ده. نه خبر یم چې هغوی څنګه ده څنګه نه ده، خو دونه خبر یمه چې دوه اوخي ملي هغوی بهر ملک دي، ورسره مرسته کوي، کومک کوي، یعنی د کور خرڅ هغوی ورته ورلېږي. خدای قهر چان ازل چشی دغه عمل کې اخته کوي. مونږ چې اخته شي مونږ خامه حکومت غلطی شي وي کوم سوه شي، خدای پاک دغه کار کوم نیول دي. خلک ماته بد وي، رد وي چې دا څنګه بي غیرت او چې دا عمل وکړو خپل خزه او اولادونه نتیج ولار، یعنی خپلار ونشو ما چې په دې پسر ودارې کوم وجزه خپه يم چې ولی هم نشو کوي چې خپلار شما چې اولادونه ته مې تحصیل ته ورسو. آیا اولاد چې په پلار باندې حق لري چې تحصیل پی وکړي، ادب ورته، تربیه، تعلیم ارته ورته برابر کړي، کور ورته جوړ کړي، آینده ورته جوړ کړي. لس کاله مخکې یعنی دوش کالانو ما ښه په زلمیتوب کې وم، ښه کارونه به مې کولی شو، او دغه عمل ته چې راغورځېدلی ما هغه کار چې مخکې به م کولی اوس نشم کولی.
رازا کم مونگا تا تا منتظرو
بس دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین چا کوئی؟
تا چه غالی چه ما موتاد که ها؟
پا یو دود چوک نموتا دیگی.
دادا سی مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینه.
نور زمونږ اندیوالی ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهر و کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډراما لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اسلم په کور کې هیروین یا پودر ساتي، خو د هغه میرمن دا هیروین پیدا کوي او پر ډیران یې غورځوي. اصلا ته په دې کار سخت درد ورځي او له ځان سره اراده کوي چې له خپلې مېرمنې څخه به خامخا د دې کار کسات اخلي. دا چې اصلا به څنګه له خپلې مېرمنې څخه د دې کار کسات واخلي او وروسته به څه پېښه شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
بکس کې ما پوډر ایښې و اوس نه ښکاري.
ښځې او ښځې چېرته یې؟
لاس مې بند دی، ډوډۍ پخوم.
وایم ډوډۍ پرېږده، لوږې به نه مردارېږې. ته یو ځل راشه. یاره یو خو د دې ښځې نه راشه، تر پوزې راغلی یم. خامخای بیا زما پوډر چېرته اچولی دي؟
دا دی راغلم. څه دی ویل؟
ما په بس کې د پوډر یوه پوړۍ ایښې وه، اوس نشته. دا څه شوه؟
د غم پوړۍ دې سه. داسې راته ووایا چې زهر دې څه کړل.
ما ته خو زهر وي، ما ته خو اسان دي اسان. اوس دا راته ووایه چې پوډر څه شو؟ پوډر
هغه مې په ډیرانو اچول. څو واره مې درته ویلي دي چې خپل ژوند خو دې تباه که، اوس غواړې د اولادونو ژوند هم تباه کړي؟ د باندې تپوسه او غم لړلي پوډر دی، کور ته ولې راوړې؟
اوس ښه شو. په کلي کې تربرونه پیغور کوي او په کور کې دا راته تربوره شوه. څنګه ما ته پوډر راپیدا که ګنا بوسته کېمه دې وباسم؟
زه پوډر لکوم کما، زه خو د پوډرو دکاندار نه یم.
باندې ماته شه، ولې دې زما پوډر نشته ورځول؟
ښه مې وکړه، بیا هم دا کار کوم. دې کور ته به زهر نه راوړې، بس ته چې یوازې ته په زهرو کا کړې.
ښه دې کور مشنه اوس څه شوې؟ اوس مې زهاره وکړم.
خبر نہ سر نے تڑلے سر میں درد دی، پتا ہو دماغ میں باندی دیکھتیا تاوی لکھا را دی پاسی نسوار در تر آوڑم. چنگ سو نسوار در آوڑل؟
آم آوڑل نا دی واخنا
سریا دی پاسی نسوار خو مالی دلی دی. دی نسوار رنگ بل دوار ندائی، دا نسوار دا سی سپین بخون خون دی.
آخم دی دا خاص ناسی نسوار دی، دا ځای نه پیدا کېږي. ته یو ځل استعمال کا، بیا مو د سر درد و نه وینې. همدا اوس یې پزه کې کش کا.
سمه ده.
دا داسې نسوار دی چې تل به یې استعمالوي.
ډاکټر صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام، راځه په دغه چوکۍ کېنه. څنګه شو، معاینات دی وکړل؟
هو ډاکټر صاحب.
ته یې راکړ؟
ها دادی.
تا ویل چې ځان مې درد کوي، خوا دې ګرځي، خوب نه لرې او ګنګ سه؟
هو ډاکټر صاحب همداسې یم، خو په معایناتو کې څه دي؟
هغه به وروسته درته ووایم. ته دا راته وایه چې کومه نشه خو به نه کوې؟
نه ډاکټر صاحب، نشه نه کوم، یوازې د پزې نسوار کوم.
د پزې نسوار خیر دی، نورې نشې یادوم، مثلا چارس، تاریاک یا هیروین خو به نه څکوې؟
نه ډاکټر صاحب، بل هیڅ نشه نه کوم.
په کور کې مو خو بل څوک هم نشه نه کوي؟
ډاکټر صاحب میړه مې پوډري دی، پخوا به مې هر ورځ ورسره جنجال و چې دا غم لړلي پوډر مه څکوه. خو اوس نه ورته وایم.
نو اوس ولې څه نه ورته وایې؟
که زه جنجال ورسره وکړم بیا دا نسوار نه راته راوړي، او دا نسوار بل ځای نه پیدا کیږي، بس یوازې ده ته معلوم دی او بیر د نسوارو ما ته خوب نه راځي.
بس بس پوه شوم. زه اول ایران شوم چې په معایناتو کې دی راغلی چې ته پوډری یې، خو ته وایې چې زه یوازې د پزې نسوار کوم.
څه شی زه پوډری شوی یم؟ ما خو هېڅکله پوډر نه دی څکولی، نو بیا څنګه پوډری شوم؟
تا خپله ویل چې میړه مې پوډر څکول، نو ما به جنجال ورسره کوو. نو د دې لپاره چې میړه دې په ارامه خپله نشه وکړي، ته یې هم په نشو اخته کړې.
زه یې څنګه په پوډر اخته کړم؟
ما ستا د نسوارو بوتل هم لابراتوار ته ورواستو. له دې معلومیږي چې میړه دې د پزې په نسوارو کې هیروئین ګډول. ته په دې ډول پوډری شوې.
ستا ژوند خو مخکې لا تباه شوی و، زما ژوند دې ولې را تباه کړه؟ دومره لویه دښمني دې ولې را سره وکړه؟ ما خو ستا خدمتونه کول او هېڅ وخت مې بد نه دي در سره کړي، ته څنګه میړه یې زما سره دې ولې دومره جفا وکړه؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.